اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پای ته رسولی او د مهال به یو ښه شپه ولري، صحت مو جوړ وي، روغتیا مو ښه وي، ناروغ نه سي. او بیا هم د ډیوه ډاکټر په نننۍ خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. یو ځل مو بیا هڅه کړې چې یو ځوان تکړه ډاکټر په دې خبرونه کې میلمه کو او له تاسو سره د هضمي سیستم یا ګاسترو انټسټینل سیستم چې د معده کولمو او پورې تړلی سیستم ده، د انسان د ډوډۍ خوړلو او د هغې د هضم کولو او هغې نه د ګټور موادو اخیستلو او په دې سیستم باندې به مونږ خبرې کوو چې په لنډه کې ورته جی آی سیستم وایي. او ډاکټر صاحب به مونږ سره په څو شیبو کې ملګری کیږي. ښه، وایي چې ډاکټر صاحب راغلی ده. نو ډاکټر صاحب نوید خپلواک دا مهال د لاهور په جنا هسپتال کې کار کوي، د داخلي او سرطاني ناروغیو په برخه کې. ډاکټر صاحب نوید خپلواک خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
سلامونه تاسو ته او زموږ درنو لیدونکو ته، په دې هیله چې خبرونه ختیر شي.
کور دی ودان ډیر مننه. زه پوهیږم چې هلته د شپې یولس بجو نه وخت دی، سړی باستې ورن روزم کار کړی. بیا هم ډیره زیاته مننه چې د ډیوی بلنه مو منله، او په دې هیله چې د ډیوی مینوال او اوریدونکي زیات څه ذکر تاسو د معلوماتو نه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د خبرونې نمخته مو ته پرې خبرې وکولې، په هضمي سیستم باندې به خبرې کوو، د دغه سیستم په ستونزو او ناروغیو باندې. نو دغه سیستم خو لکه چې د خولې نه شروع کیږي، مری میده وړې او غټې کولمې تر پای پوری. نو راځي چې لسره پیل کو. د تاسو فیسبوک پانی ته هم لاړم، او تاسو په دې اړه ګڼډ مقاله هم لیکلې دي معلوماتي. د خولې په برخه کې کومې ناروغۍ دي چې د هغې یادونه ضرور ده چې هغه په هضمي سیستم پورې تړلې دي؟
راځو مستقیما د خولې هغه ناروغي ته چې هغه د هضمي سیستم پورې تړاو لري یا په یو ډول تړلی شو د هضمي سیستم پورې. ګوري کې یو شی به فکر وکړو، خوله په حقیقت کې د هضمي جهاز سره د ننوتو دروازه ده. که نام نه و نو پرته له کومه شکه د هضمي جهاز به ورسره نام نه وي. ولې ځینې لوکلایز لیژنز یا ځینې ناروغۍ موجود دي چې هغه په خوله کې منځ راتلی شي، او موږ یې کولی شو مستقیما د هضمي سیستم سره وتړو. فرزن اسید ریفلکس ډیزیز ده، یو څوک د هارت برن لري، په دې معنا د هغې په معده کې د تیزاب و غلظت زیات شوی ده، او دا تیزاب بالاخره مرۍ ته راپورته کیږي او د مرۍ بالاخره تر خولې پورې راځي. نو که فکر وکړو، تیزاب د تخریش خواص لري. دغه تیزاب به په اورل میکوزا یا د خولې په میکوزا کې یا د خولې په اسانه ژبه ویم د خولې په دې څلور دیوالو کې د السرونو سبب ګرځي. دا مقطعي السرونه دي، کولی شو موږ د مرۍ ته راوي وکړو، او هغه کوم اسید یا تیزاب چې د معدې پور ته راځي هغه بند کړو، او بالاخره د وخت په تېرېدو په خولې کې موجود السرونه له منځه ځي. ولې ځینې داسې السرونه موجود دي یا زخمونه ټپونه په خوله کې موجود دي، لکه افتسلسر. افتسلسر د خولې د ټپ یو نوم ده. شلو تر اوسه په بابت کې د ایتیولوژي یا د منځ راتګ هغه اصلي علت او سبب نه ده معلوم شوی. کولی شو موږ د دې په هکله د این تر زی پورې ټول سیډین وکړو، په دې خاطر چې ګواکې دغه افتسلسر ممکن موږ سره سرطاني السر وي، کوم مرګنس السر وي. ولې هغه السرونه هغه ناروغي چې په خوله کې منځ راځي او د هضمي جهاز سره مستقیما ارتباط لري، یو پکې د اسید ریفلکس نه منځ راځي، تیزاب په معده کې زیات شول، تیزاب راپورته شول مرۍ ته، د مرۍ بالاخره راغل خولې ته، او دا معمولا د شپې په مهال کې زیات وي. په دې مخه نیولی شو، ولی که په خوله کې د افتسلسر او دې ته ورته نور انور السرونه موجود وي، باید موږ ولاړ شو د هغې پس له انوستیګیشن تحقیقات وکړو، تر هغې اصلي بڼه سمه معلومه کړو، او بالاخره پلاوی ته ولاړ شو.
ډاکټر صاحب رښتیا یو ځل زه اوریدونکو ته غواړم د ټلیفون نمبرې شریکې کړم، دوی هم کولی شي پوښتنې وکړي، او زه به هم له تاسو نه یو یو پوښتنه کوم. د ټلیفون شمیرې د درنو قدرمنو اوریدونکو 001-202-205-003، او که غواړي په وړیا توګه له خبرونې سره اړیکه ټینګه کړي نو لینډ لاین د 0 3 0 0 0 نه صفر موږ به خبري هم کوو، خو په مزمس کې به تاسو ټلیفونونه هم اخلو چې تاسو د خبرونه تر پایا پورې منتظر پاتې نسی. تاسو له همدې شي بینه کولای شئ موږ سره ملګری سي او په خبرونه کې لمونږ نه ډاکټر صاحب پوښتنه وکوي او خپل معلومات هم بشپړ کړي. ډاکټر صاحب، یو شمېر خلک وایي چې ژبای سپین سپین داغونه پیدا کوي لکه د یو ترنې غوندې دی او بٹن غونې دی او ټکمی غونې. ځینې خلک وایي چې دا ژبه می وي هغه هغه پولې چې دی غاخونو سره لګیږي وي دا وي د سي پرې پرې دا یا د سي اره اره شکل لري. دا خو به کومه خاصه ناروغي نه ډاکټر صاحب؟
راځو هم دې ټکی ته. لومړی ژبه می سپینه ده او یا هم د ژبې په سر سپین منګ پروت ده. دا هم بیا مستقیما د میدې سره ارتباط لري. د ګرد په نامه ناروغي کې شیر په انسان کې موجود دی، ګیسټرو اسفیګل ریفلکس ډیزیز، یعنی کوم ځای کې چې مری د میدې سره نخلي دا یو جنکشن دی، یو شیردان دی. که شیر دا واس پاتې شي او په دوامداره توګه ګیسټریک کنټینس یا هغه خوړو چې تیزاب او نورو هارمونونو ملوث دي او په معده کې پراتې دي، که یې نن دا راپورته کیږي تر خولې پورې، نو د دوی یو ساره یا د دوی مواد په ژبه باندې د منګ په حیث یو تصویر جوړي. دا مستقیما ارتباط لري د معدې د ناروغۍ سره او ټوله کې د ګسټرو اسفیګل جنکشن ناروغي ده. هغه جنکشن په سمه توګه خپل وظیفه سرته نه رسوي، تیزاب ریفلکس کوي، راځي او یو سپیډ منګ جوړوي. نه یوازې تیزاب، بلکې ټول هغه ګسټریک کنټینس یا په معده کې پراته مواد راځي، د شپې لخوا په ژبه باندې یو منګ جوړوي. او دویم څه چې تاسو ویلي، لکه اکثره ناروغان داسې شکایت کوي چې ژبه مې پرې پرې ده یا غوسه غوسه ده، دا مستقیما د دولسم بی 12 یا د دولس وایټامین د ډیفیشنسي یا د کنټرول پورې ارتباط لري. یعنې که چیرې موږ په خپل وجود کې د بی 12 وایټامین په پوره یا په لازمه کچه ونه لرو او هفته حالت مودی او وختونه دوام وکي، د دې هغه سیمټمز یا ساين چې کوم د پروژه کې موږ ګورو، د دې ترڅنګ ځینې ایډیو پیسیک السرونه موجود دي یا هغه السرونه چې پروژه کې من سرازي ولې ناروغ ته یو خاص سیم ځنه ده جوړ کړي، نه د ناروغ خبرو په اترو کې کوم سیم زشته او نه د ډوډۍ خوراک کې. نو هغه ایډیو پیسیک السرونه دي ولو کې د وټامین بي 12 یا بي 12 کشه په مریض یا په ناروغ کې پوره هم وي. نو دا کېدلی شي جینټکس پڼه ولري یا کېدلی شي ماشوم توپ کې داسې ناروغۍ سره مخ شو وي لکه سفلس، چې دا هغه نښې نښانې په ژبه کې پاتې کېږي. ولې په ټوله کې سپین منګ یا هغه سپینې ټاپې چې په ژبه کې پیدا کېږي، دا مستقیما د مرۍ د مرۍ او د معدې د کنډیشن د وضعیت سره مرتبط ده. او په ژبه کې هغه خاتونه یا ژبه غوسیدل یا پری پری کېدل دا د وټامین د دود بي 12 د کمبود د وجه من سره تللی شي. د دې تر څنګ یو ډیره مهمه د دې په ډیره بخنه یو ډیر مهم څه چې هغه څنګه ټایفاید ټنګ وي، ډیره ناروغان هغه په محرکه یا د ټایفاید څخه بیا اخته وي. نو په دوه کې د دوه په ژبه کې یو عجیب تصویر چې هغه ته موږ ټایفاید ټنګ وي، د ژبه په منځ کې یو سپینه ټاپه یا سپین منګ دین کېږي چې دا معمولا بیا ورزو د مریض ساین سمټم سرټ پریشر ګورو که یې نن جواب موجود وو. نو موږ سره د ژبې دا حالت کولای شي د ټایفاید په ډایګنوسس کې ډیره ښه رسول شي.
ډیر زیاته مننه درنو قدرمن اوردونکو. د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن موږ په هضمي سیستم ناروغي او ستونزو باندې خبرې کوو چې د مری نه شروع کیږي، د خولې نه شروع کیږي مری، او بل اخر د غسې د معدې دردونه، د ګېډې دردونه او د معدې زخمونه، د کولمو ستونزې، د ګېډې باد او بل اخر هغه نور زیاتې ستونزې چې د سیستم پورې تړلې دي. حتی په ډکو متیازو کې یو شمېر خلک دي چې د وینې د لیدلو یا راتلو نه هم شکایت وکړي. نو دا ډېره پر پورې خبره ده. ډاکټر صاحب به موږ سره په دې اړه خبرې کوي، خو په مند منځ کې به تاسو ټلیفونونه هم اخلو. یو دوه اوریدونکي لرو، خیال محمد له موسی خیلونه. خیال محمد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي. خیال محمد صاحب، ستړی مشي. خیال محمد صاحب، د تاسو غږ لا تروسه هم نه راځي. فکر کوم چې موږ سره لا تروسه هم د ټلیفون پر لاین هستی. تم پروڈیوسر سے اشارہ کئی چھ تاسو مکسر ٹیلیفون پر لائن آسے نو قدم گا گوری نو پرون تا پا خیر رغلی غاگ دی پور تکا پختنا وکاو او کنی نو بیا ترسو چی تا بیا زنگو ہی خیال محمد سیب سڑے مشی
خیر وشی
ما واسطا تا درزی وہ سامسو وہ سامسو پرون تا پا خیر رغلی او چا پختنا لرے ڈاکٹر سیب نا
دا پختن لرم چیز دا ٹائفائیڈ بیماری نه د چکه مده اوس یاد کله
ها
د دې د درې میاشتې د ما سره سوي دي درې میاشتې
ها
د پته مرغ دلته په مسخیت کې د چکه هسپتال څخه بده کې ډاکټرانو سره
ها
د تاسو ډیو ریډیو د خیبر پټا ریډیو د دې ته ما بار بار ریکوست کړی دي زه تم تاسو پروګرام پرو کې یو څه چارواکي راو غړي نو د دې یو علاج کې راشلې وای به دې چې په تکلیف دا اوسم دغه ګرمایش نه وځي نه زمات کوب نه راځي درې میاشتې کېږي چې زه دوا استعمال کوم بیا د چاپونه دي د میډیکلان والا بیا چې بیا ټیسټو کوم دا ختم وي بیا د سره پټ یا اوس مې ټیسټو کې 140 و بیا مستین شروع کې ارکوزین ورته کڅور کې دته اوس پاره ما ټیسټو کې د 180 تر رسیدلې و
ها نو کې دي چې ډاکټر صاحب د کوملند پښتنه ولري ډاکټر صاحب پښتنه تر لري
د خیر محمد روز سلام کوم پښتنه فقط د دغه څه په شتون لري یا بخار دا مړه ته به دا او د مړې ته به سره اړو کې هم درد کې کنه شدید ته به دا خولي لري خولي هم لري او اړو کې هم درد کې چې ډیر شپې را سره وسی بیا چې پر تکا زم هم په لاسو ځان پر تکوم چې څه تکا زم هم ځان په لاسو څه تکوم دونی چې په تکلیف سم ګرم ته به خولي ډیر راځي
کور دی ودان خلامت خانه بس ته رادیو ته غوونی سه مونږ یو بل ټلیفون مخلو ډاکټر صاحب دواړه پښتنې به ویلي کې به دواړه یو دم جواب ورکړي چې نام الله خان له تیرانه جات منتظر پاتنه سي نام الله خان سره مش انام الله له تیرانه غږ میاوري سره مش انام الله خان اوري ها فکر کوم سه تخنیکی ستونزه ده نو انام الله خان که چیرته ته غاوري خدا او کني نو کې دي شي تاسو خبرونه ته بیا زنګ وهي او موږ به تاسو ټلیفون هر مرو واخلو او ډاکټر صاحب که لازم وګڼي تاسو ته ځواب ورکړي ها ډاکټر صاحب مهرباني
رازو د خیال محمد پښتنه ته چې د مساخیر د مته کړې و شکایت دا چې و چې د ټایفای د فیور یا د ټایف د مورشي ته بلري او بار بار ریکرنت حالت سره مخ کیږي رازو دا یو میکروب دا د سالمونیلا ټایفي او پارا ټایفي په واسطه بوګي د بهرني محیط نه ته او بو او د ملوث خوړو په واسطه اخلو او بل اخر دا به ورزي یا د هاضمه جهاز له تاریخ او وینې ته جذبيږي او بل اخر په هغه ځای کې به په مریض کې د عمدار اتبا د اډوکو دردونه قبضیت ظاهري ادا کول من سره وي که مستقیما جواب پرېښ شم د تاداوی په حق ډول نو موږ باید مخکې د دې شی تاداوی شروع کو یا وره خپل ډایګنوسس یا خپل تشخیص دقیق وو ځکه د دقیق تشخیص په وړاندې موږ کولای شو یو دقیق تاداوی پیشنهاد کړو زما وړاندې خیر محمد تدا دا چې د دې بلډ کلچر او د سټول کلچر په نامو په کوم لوکل هسپتال کې دوه ټیسټونه وکړي که هغه یانان په بلډ کلچر او په سټول کلچر کې سالمونیلا ټایفي یا پاراټایفي میکروبونه ولیدل شول نو دا غي په وړاندې بیا مشخص انټي بایوټکس موجود دي د سیپروفلاکسین د دې لپاره ډېر ښه کار کوي ولې دا درملنه دا ته دوی دی د یو ډاکټر دی په سره مشوره باندې شروع کی تر هر څه لمخې د لپاره اړین دا د شولارډ شي سټول کلچر او بلډ کلچر وکړي یعنی وګوري چې آیا د دې په ډکو میتیازو کې او کوینا کې د سالمونیلا ټایفي او پارا ټایفي میکروبونه موجود دي کنه کچېری موجود ول تداوی دی وکي که موجود نه ول نو یوازې تبه د هډوکو دردونه او د ریلپسینګ ریمیټینګ حالت په مورخا یا ټایفاید کې نیوی ډېرې د سیستم دي دي چې هغه کې د شي د ټایفاید د تصویر موږ ته راکې نو کچېری انټي بایوټکس د سو بورازو یا د سو ونه د طرف شو محمد کارو دي او سره دا غي هم نتیجه یا پایله مثبت نه ویني دوی کولای شي چې د بدن د نورو الغړو په حق باندې انویسټیګیشن خصوصا د یورو سپسس په حق د سپټیسیمیا په حق دی باید او تر ټولو مهمه د هیماتولوژیکل مالګنسي په حق د دی باید انویسټیګیشن شروع کی او بل اخره دقیق تشخیص نو وروسته تداوی وشي.
کور دی ودان در خلامت خانه د ډاکټر صاحب مشورې دی واوریدلې پری عملو کوا په دې لچې ژر روغ شي. نور اردون کې هم اخلو زبر ډاکټر صاحب نه یو بل پښتنه مو کوم ډاکټر صاحب تاسو د خولي په یو شمېر ستونزو باندې وغږېدلې خو تاسو زیات اشاره هم دې ته وکول چې تاسو په توابت کې ورته ګاسترو اسوفاجیل ریفلکس وي هغه تیزاب چې د میدین راپورته کیږي. نو ځینې خلک وایي چې د ما د سینه وي داسې سوځېږي لکه د اورې ولمبه چې آیا دا هم د میدین د تیزابو د راپورته کیدون رامنځته کیږي کنه نور عوامل هم لري؟
دقیق دته موږ په طبي اصطلاح هارت برن وایي. کوم ځای کې چې مرۍ او معده نخلي سره دغه ځای ته موږ ګسټرو اسوفیګل جنکشن وایو. که احیانان ګسټرو اسوفیګل جنکشن واس پاتې شي نو تاسو یو شی به در سره فکر وکړئ چې دغه کوم خواړه چې په تیزابو او نورو هارمونونو ملوث دي او په معده کې پراته دي دا به پرته له کوم خیر او شر ته مرۍ ته راجع کیږي. دلته راځو د تیزاب خپل سټرکچر ته. تاسو وګورئ تیزاب همیشه د تخریش خواص لري نو یو ځای به تخریش کوي. په ټول وجود کې ځینې مشخص ځایونه دي چې هغه د تیزاب لپاره مساعد دي. یو پکې معده ده، تر معدې لاندې د کوچنیو کولمو یو برخه ده ډوډینیم. دغه ساحې دي چې د تیزابو لپاره مساعد دي، یعنی دلته تیزاب جوړیږي پر ځای کې تیزاب ترشح کیږي. ولې پرته له دغو ځایونو نه کشیرې دغه ګسټریک اسید یا تیزاب کوم بل سیمه ته ورځي نو هغه ځای کې به تبه تخریش منځره وي، یو ټب به منځره وي. نو هغه خواړه چې پر تیزاب ملوث دي او دا پورته مرۍ ته راځي، مرۍ له خولې نه تر معدې پورې دوام کوي، امتداد لري، معمولا 30 سانتي متره دومره طول لري. نو که چیرې په دې مرۍ په داخلي دیوال کې تیزاب دوه درې ځلې یا سوزش ښکته او پورته شي نو داخلي دیوال یو څه تخریش کوي. همدلته سوزش ډېر قوي سوزنده حالت منځ راځي او معمولا ناروغان دا سیدا کوي چې دلته دا خپل سینې ته لاس کوي، وایي چې پر دې ځای مې اور بل ده او یا اور ته ورته حالت لري. دا دقیقا د لمیدې نه تیزاب را پورته کیږي مرۍ ته او د مرۍ داخلي دیوال تخریش کوي. هغه اتی ارنساسي وي لکه دلته شعور بل شوی وي او مریض معمولا ترخه ارګمی کوي او دا حالت معمولا د سپایسي فود انټیک نه وروسته لکه د ترخو خوړو نه وروسته معمولا مریض ناروغان د سیو حالت سره مخ کیږي. دوی کولی شي د ګسټرو اسوفیګر ریفلکس ډیزیز لپاره تداوی وکړي تر څو د دې سوز سره بیا لاسوګري ورشي.
ډیر زیاته مننه. نو اوس چې د مرۍ نام خته کیږي په میدی باندې به خبرې کوو، د میدی پر تیزاب باندې، د پواملو باندې، د مخنیوي په لارو چارو باندې. خو تاغه مخ بیا هم یو دوه ټلیفونونه اخلو. وزیرستان کچا زنګ وهلې جنوبی وزیرستان شعیب صاحب سړي مشي.
السلام علیکم ملامی صاحب.
وعلیکم السلام شعیب روډ څخه پښتنه لری.
ملامی صاحب دا ډاکټر صاحب نما دا تاسو څنګه چاند زنګ به ما تنه کاله کیږي کنه چې دا میدان خراب ده او پاتن څه کازما خراب ما دا هیڅ پاتن څه خوله کا زيو اخر ټه فروم کنه ولې چې زی ازم کوای نه شم په خپل بندې ما ترخه او بور سره راوړي او لکه بیا ته وکرم ډایرکټ ما ته ولټای ولګي بدرنګ وکرم ولې ابل د سي چټني وکاره وکرم کنه او ددا نه ما ته ډایرکټ او بل خلا د منا زیات تدریبي بل دا دې چې کوم ده کنه سر مې ډک سخت درد دی په سر کې مې ا مې سخت درد دی کنه او دا ستا او ګوم چې دی په دا باندې ډک سخت درد دی او دا ډاکټر صاحب ما هډې لري لجن په دا پښتونخوا لکه کې او بل خو دا سه
عمر دی سو کال ده، سو کال نه یو څه کار کوي
جی. عمر خو مې اندازن 26 کال انده او دا سه بو هزار عمر روزګاری کې کار ته وزو ما خام تر ازو جی.
ها 26 یعنی شپږ ویش کال. ها ډاکټر صاحب پښتنه تر لري
عمر مې خو دې څه کوم
مهرباني ډاکټر صاحب.
د ډوډۍ له خوراک نه وروسته مستقیم تشناب ته ځي یا باتروم ته ځي او ورسره د نس بادونه لري کنه؟
ډوډۍ کډېره ساده ډوډۍ وخرم بالکل کا یوازې ساده مونږ پښتو کې دا پات ته ورته وایو کا دا وخرم دي بیا په ما باندې بوجي دا وایم چې ولې دې خوړل دا غث نه هار شوی بل څه خوړل به نه نه
کې دې بادونه وی فنس نس دې پړسیږي بادونه لري
او نس نه بهر ته د کوم د میده سره پاس زینو چې کوم دي
دا او د میده ګیس وی لري د ګیډ ګیس هغه بعد هغه ګیس لري کنه ګیډ د پرسیږي
بالکل بالکل دا ګیس لارم او په دغه په داسټه چې کوم سټه میرا ګونا جی شاته دارا ګونا ډیر درد کوي او فشار مې एकदम وتره فشار او چې وتا تیږي او ډاکټر ته چلاټ وایي چې څه دینا
جواب در کی خو یو بل ٹیلیفون مخلو جنوبی وزیرستان لاړ سره شمالی وزیرستان تا شیربوستان شیربوستان سب سره مسی
السلام علیکم تا او ڈاکٹر صاحب ته ډیر تو مینا سلام مینا ویا او دواګانې تا کو چې ډاکټر صاحب نه یو ادا پښتنا
کوي وعلیکم السلام
او دیوان زوانو او دیوان ژوندایو اوس زوځي کیم دا د دې کام پنځه کالې یو خو هغه دا سیزر شم لکه ژوندای او
په خبر د پوینه سوما تاسو کولای سي بیا خبرو کې شیر بوستان سه زه خو پوینه سوما کله چې ډاکټر سم پنی پوښي څه تکلیف لري څه پوښتنه لري
دا پوښتنه لري چې ما مخ کې مایدا ډېر خوښه ده
ها
مایدا درد ډېر پتا چې مې ډېر په خبر کې اگر څه چاړه څه ډېر ډاکټر نه بندي دا یی نو خپل د مایدا چې کنا اس رغه شو یو او اس چې کنا په میاشه یو ورته دار دا کو شل شل وچ وچ دار کو شا خاص په داشې د نه دسر راځي کنده دا کین تا چپ څنګه ملایا خو دې د پښتۍ می او دا چپ په شپن میا داشې دا مراشي دا درونه درونه لکانر بل لخته غو دینا دار کو او دا چپ لوسیا دا کین لوس نه دا غیا خو دې دار یا کو مریا شي او کا دې غنه ار وخت زدا اویان غلې خور دی ټیک وکا اویان غلې نه خور دی ځکه نه ار وخت چې کله علامه په سر درد دی کله په مایدا درد دی په داسې دوه چې ته وشه یو ډاکټر ته دوه نه دا پښتنه کوم
ها نو ډاکټر صاحب کوم بل پښتنه تاسو نه لري نو ډیره مننه خبرونه ته غوږ کیده او موږ به ډاکټر صاحب سپ پښتنه خونه لري ته
voadivanews.com
ترنو قدر منوریدونکو مونږ سره لاهور څخه ډاکټر صاحب نوید خپلواک دی دوی الته د مهال په جنا سپیټل کې کار کوي او تر دې مخکې په کابل کې هم په جاتروختونو کې کار کړی دا او یو شمېر طبي زده کړې دلته په امریکا کې هم تر سره کړې دي نو ډاکټر صاحب تاسو نه دوه اوریدونکو پښتنه وکوله څه ځواب نورته لري مهرباني
رازو لومړی غوړول شي د جنوبی وزیرستان په خونه وخه او شپږ مشکال یې عمرو په خونه داسې ماتره شو چې میده می خراب ده او ترخی وبو می خوي تر راځي رازو په همدا غوډه کو یو څه ماسک او درې ګو ترخی وبو خوي تر راته همدا خبره اوس سیلو خپل تیزا تروش تروا مزلري او له تیزا بو خته موګه ګال ډډر یا تریخه لرو لاندې په لیور یا لړمون سره نخته ده او د ترشحات راځي کوم موته کچیره د تریخي ترشحات مې دې تر اپور د شی ول مې دې نه بل اخره تر خلې پورې راو ګرځي نو دلته مریض شکایت کوي چې خلې ته مې ترخي او ترشه دوړه راځي یعنی ته حساب جمع د تریخي مساويات دوړه خلې ته راځيږي نو خبره بیا هغه پښتنه ته ورزي چې لکه خیال محمد شه کړي و دلته بیا ستونزه د مری او د مې دې ترمنځ په جنکشن کې ده کچیره دا واسپات شي نو د مې دې او د کلمو مساويات یا کنټینټس راجګی ده بشی تر خلی پورې او حتی دا غو مزه مخ خلی کې احساس کولای شو معمولا دا هغه انسانان دي چې د ورځې په جریان کې د خلی د بدبوې سره مخ کیږي ځکه هضم شوی خواړه تیزاب بایل یا د ګال ګډر منځ ته یا د تریخي منځ ته راځي او دمته په ژبه وروي او د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او د خلی د بدبوې سبب ګرځي مستقیما د ورور وسوځ ته راځو چې وایلې کزړ ډوډۍ وخورم او نزړه بدوالای پیدا کیږي ولټیانې کو او خولې را نزی اون دا رقم په سر می شدید دردونه ګوري دلته اندوکراین سیستمز موږ سره انوالو ده، ځکه دا مریض خولې کوي، هډک یا د سر دردونه په مریض کې موجود دي. ولې تر ټولو مهمه د خوړو د ډوډۍ له خوراک نه وروسته دا ناروغ د میری د ګاز یا په اصطلاح د خېټې د ګازونو سره مخ کېده. نو موږ په طبي اصطلاح باندې دغې ناروغۍ ته اریټیبل باول سندروم وایو، یا آی بی ایس یا په ځینو کتابونو کې د سپستیک کولون په نامه په تشریح شوی. دا هغه ناروغي ده که چیرې یو ناروغ په خپل ژوند کې تشویش، ډیپریشن، انزایټي، قهر، غوسه، کم حوصلګي او د شپې چې کله ویدیږي نو د سبا ژوند لپاره عجیبې او غریبې منصبې جوړوي. سهار چې راځي چې نو دومره دا ستړی خسته وي شاته او داس او د مخ مینځل هم پرې یو څه ګرانه تمامېږي. که چیرې د ژوند بهیر همداسې دوام وکړي کلونه نو د رواني ستونزو تاثیر یا افیکټ په سترو کولمو یا په لارج انټسټاین باندې داسې راځي چې دوی به خپل حرکات په سمه توګه سرته نه رسوي. اوس برازو د کولمو وظیفه ته د غټو کولمو، غټو کولمې د مارپیش حرکات په واسطه باندې حرکت کوي او بل اخره په کې موجود خواړه جذبی، هر هغه خواړه چې هضم شي هغه جذبی. رواني ستونزې لري، قهر، غوسه، خولې، د زړه ضربان زیاتی، دا ژوند دی همداسې دوام وکړي. سترو کولمو دغه حرکات یا دغه موومنت خرابي یا په سمه توګه دغه موومنت دغه حرکات سرته نه رسي. سرته ونه رسېدل یوه مړۍ هم کېدلی شي. دا مریضان بیا معمولا شکایت کوي چې زه کله هم ډوډۍ وخنو باندې بوتم پر بینه باندې ولاړ وي، یا بیرته استفراغ کوي، یا ورسره الټیمیټلی د سر درد پیدا کوي. نو دا د سپستیک کولمون په نامه ناروغي ده. دا د سترو کولمو یا د غټو کولمو یا د لارج انټسټاین ناروغي ده. دا د معدې پورې کوم څه
میډیسن سپیشلیست سره وګوري، د آی بی ایس په حق لري خپل انویسټیګیشن وکړي. آی بی ایس
غږ دې کله کله ډاکټر صاحب کمزوری کېږي، نه پوهېږم چې ټلیفون غږ کله کله کمزوری شي، نه پوهېږم خدای دې کې چې اوس سم شو. اوس بالکل سم شو. ها مهرباني.
نو د آی ډی ایس یا ایریټیبل باول سندروم یا د سپستیک کولون په حق لري دا ورور انویسټیګیشن وکړي. هدا خپل د غدو دې په یادو ساتي او ته خپل سیمې ته نږدې کوم ډاکټر سره دې په حق مشوره وکړي چې سپستیک کولون یا آی بی ایس ناروغي کوم ده، کومې نښې نښانې لري، آیا زما په وجود کې نښې شته که نه. دا به خپل د وجود نښې ورته وایي. نو دا ورور د ده له خولې چې کوم معلومات ما واغېستل ومیني تل پرته له کوم خیر و شرطه په سپستیک کولون یا آی بی ایس په ناروغۍ باندې اخته ده. او دا کولی شي چې انټي ډیپریسن تراپي سټارټ کړي، شروع یې کړي د کوم ډاکټر په مشوره باندې. دا د معدې ناروغي نه ده، د سترو کولمو ناروغي ده.
او دوی وایي چې ټوله ورځ کې یوازې یو وخت ډوډۍ خورم، دا په خپل د یو وخت ډوډۍ خوړل د نورو ناروغیو سبب نه کیږي ورته بیت؟
بالکل، ځکه موږ ډوډۍ یا خواړه د دې خاطر خورو چې د بدن ضروريات رفقوال ته ولاړ. دا خواړه بل اخره په انرژي باندې تسلیږي او دا انرژي زموږ د ژوند غوړات پر مخ باندې وي. ولې مریض پر رواني تکلیف اخته ده؟ ځکه دوی حتی د وخت په تیریدو ایټینګ فوبیا پیدا کوي. ایټینګ فوبیا پر دې معنی ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر کې یو خوري نو نسې بادونه کوي، قبضیت، دایریا، د اسهال سره مخ کیږي. دا که دغه یو وخت ډوډۍ هم خوري، دغه یو وخت ډوډۍ هم پر دې باندې غمیږي، ځکه نسې بادونه کوي، ور سره الټیمیټلی د سر درد پیدا کوي، وجود ور سره خولې کوي. نو ناروغي په خپل د نورو ناروغي د کار زمينه مساعد
کیږي، چې تیزاب نورم زیاتی ور سره
د آی بی ایس د پاره خوره سره وی سٹارټ
کیره مننه. او شیربوستان ته سمو شوره لري؟
شیربوستان پښتنه داسې مطرح کړه چې مخکې مې میلې درد کوو، اوس بل اخره اوس خوشو وایم. ولې وخت نا وخت د میډې درد او ورسره د وجود د نورو سیمو دردونه پیدا کی. راځو مستقیما میډې ته. موږ میډا د بدن د ټولو غړو اجزا او سره د نښتې شي. موږ مستقیما د میډې دردونه د ملا د دردونه او د کو د سر د دردونه سره مرتبط کو. که چیرې د ډوډۍ په خوراک کې او په نه خوراک کې د میډا درد کوي نو دا کولی شي بیرته هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي کوم چې په خوا یې د تداوی کړی و. که نه وي، که چیرته دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته فارمسي نږدې موجود وي. د السلک په نامه سیروپ ده، کوم جانبي کوم سایډ افیکټ نه لري، دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي. دا په حقیقت کې د ګسټریک میکوزا یا د معدې د داخلي دیوال د تخویې لپاره موږ مریضانو ته ورکوو، که په میاشت کې یو ځل یا په څو اونیو کې یو ځل دا د معدې د درد سره مخ کېږي، نو کولی شي د السلک سیروپ نه استفاده وکړي.
سر خبر
لری انعام الله خان
پروانشته خیر ده مو ده رگنسا مسلا مو په زبان کې ترگنسا یی کنه خیر بار سیټ درد کوي
او سیاتیک ها
تقریبا
نو بس رادیو ته غوښنه ستاسو، ان شاء الله ډاکټر صاحب بدر ته مشوره درکې چې تاسو وکړي. یو بل اردن کې هم درو فکر کوم،
او بل خبره مې دا کوله چې ډاکټر صاحب لږ وخت ورو غوړم په دې ټینګ کې خو خل ټول لکه دا سی ویچ زیات موده وی کنه
پوېګم زړګې دې تاسو دغه وړاندیز موږ دلته چارواکو تر رسول یو شمېر نور اوریدونکو ترڅنګ آتا د منګه یو شمېر ډیرو نازولو ډاکټر صاحبانو هم دا وړاندیز کړی چې زکه دوی ټول ورس کار کې ډیر ستړي، خو دلته دغه سی د خبرونو تقسیمات دغه سی سوي دی، ولی بیا هم هڅه کوو نه یوازې ګټه به تاسو ته ډاکټر صاحبانو ته یو ماته به هم ګټه زیاتې ځکه چې خبرونه به یو سات مخته خلاص شي. ډیره مننه. کور دې ودان. یو بل اوریدونکو اخلو قدیر خان لبنونه، بیا به ډاکټر صاحب نظر ورکړي. قدیر خان سړی مش قدیر خان، قدیر خان، قدیر خان سړی مش یې غږ دی اورو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ها قدیر خان، اول خو زنه پې کوم چې تاله کې هډ فون خې دا غږ ډېر کمزورې راځي، کیږي چې ته موبایل غږ دې تاسو ویل چې ډاکټر صاحب مشورې ورکې څنګه
با تاسو ویل چې اول ډاکټر ته کوم مشورې ورکې کنه خپل کې مار ته وګورئ کنه چې مشورې ورکې یاره دا بیماری دې
څنګه ها
خو دا راته مشورې ای عمر به خراب یاره دې بیماران به خراب یاره
ډیر مننه. کور دې ودان نه بیماران به نه خرابېږي، بلکې ډاکټر صاحب خبرو ته تاسو پام کړی د فایل نه ډاکټر صاحب یو سره نه چې په ورته وخت کې تاسو هر څه وی چې تاسو لاړ سي کلینیک ته لاړ سي ډاکټر ته لاړ سي، خو په دې هم موږ ډاډه یو چې په میلیونونو پښتانه چې د موږ غاوري وس ډیر داسې دي چې هلته په یو شمېر سیمو کې نه ډاکټر سره نه کلینیکس ته او نه هم کوم روغتیایي مرکز ته، او د ډاکټر صاحب په خبرو کې ډیر داسې ساده خبرې اسانه خبرې هم ستا چې ته موږ تاسو په روزنی ژوند کې عملی کو، نو نه یوازې د میډې بلکې ډیر زیات نور ستونزې به سره حل وي. مننه تاسو نظر وکړ دی ودان چې خبرون تر زنګ وډک سره مهرباني. انعام الله خان تیرانه سره نظر لري.
رازو انعام الله خان رو ته تیرانه د رګین حساب هات لای کنه کړي ولا یا موګه شایټی کا په تی بی اس سره ته شایټی کا وای. رازو مستقیما یو رګ د عصبي رګ د شایټی په نوم او د دملا د مریو د لاندنه یې مری یو د پینځه مې سلورو مې درې مې دوه مې اوداونو نه راوځي، یعنی پینځه شپږ رګ سره یو ځای کې پروت کې، یعنی کوم ځای کې چې د دملا نه راوځي پینځه شپږ رګ یې، او بل اخره ټول سره یو رګ شي او دملا نه راوځي د کوناټي ساحې ته او د کوناټي نمبا سره لاندې حرکت کوي د پښې تر غټې ګوتې پورې. اوس نو کچیرې دملا د مریو یا په ورټیبرو کې دا کومې نمبرې مشې یادې کړې تک پنځم څلورم درېیم او تر اولې پورې کچیرې د دو په منځ کې هر روټ یا د دغو پنځه رګونو نه هر یو کمپرس شي یو څه فشار لاندې راشي یا ډیسک مات شي پکې یا ډیسک بهر ته راوځي د هرې ممکنه لارې نه چې فشار په دغه رګ باندې راغی د رګ سفرس شو نو دا ناروغان معمولا په جګېدو او پټېدو کې د ډېر شدید درد احساس کوي. دا درد د ملا د لاندنۍ برخې نه شروع کیږي او مستقیما حرکت کوي شاته د کوناټي ساحې ته د پښې شاته او بالاخره تر ګوتې پورې حرکت کوي. دته موږ شیاټی خو وایو دوی کولای شي د فیزیوتراپی نه مرسته واخلي. فیزیوتراپی مخصوص حرکات دي که شیر په تیرا کې کوم نیورو فیزیشن یا نیورو سرجن موجود وي هغه نه مشوره واخلي چې دغه کوم مشخص حرکات فیزیوتراپی دي دا باید وکړي. د دې ترڅنګ نن سبا طبي څېړنو معمولا په غرب کې په یو ایس اے کې طبي څېړنو د شایټی خو دپاره د سرجیکل اپروچ یا د آپریشن نه یو څه ډډه کړې ده او بلکې ځواب یې داسې ښودلي دي چې د دغو ناروغۍ دپاره باید موږ مستقیما سرجیکل انټروینشن ونه کړو، یعنې د جراحۍ په واسطه مداخله ونه کړو په عصبي سیستم کې. فیزیوتراپي ډسټرپشن ده، کولی شو د فیزیوتراپي په واسطه باندې مریض سره یو څه مرسته وکړو. نو یو ټیسټ حتمی ده چې دوی باید وکړي چې آیا دوی رښتیا هم پر اګنسا یا شایټیکا باندې اخته دي که نه دي اخته، ځکه د ډاکټر ډایګنوسس او د مریض یو څه سره توپیر لري. د ایم آر آی یا د سی ټی سکن د دوه ټیسټونو نه چې هر یو انتخاب کړو یو باید د ډاکټر په مشورې وکړي. هلته دقیق معلومیږي چې کوم ډسک مات شوی خدای نخواسته، ډسک سپلګزیشن خوځېدلی ده دا ډسک، یا زموږ دغه شیارټیک رګ د دوه عضلاتو ترمنځ یا د ډسکونو ترمنځ کمپرس شوی ده. په حقیقت کې آیا رګ نسا یا شیارټیکا موجوده ده که نه ده موجوده، که یا نه تثبیت شو مشخص شو چې په مریض کې د شیارټیک نور په روټ کې ډمج شوی ده شیر سره ضربه یې لیدلې ده، نو ګورو به ماهیت ته آیا دا په فیزیوتراپی باندې رغیږي که نه رغیږي. دا هغه تصمیمونه دي، دا هغه ډیسیژن ده چې باید نیورو سرجن یا نیورو فیزیشن باید د ایم آر آی او سی ټی سکن نه واخلي. تقریبا د 80% نه پورته مریضان په فیزیوتراپی باندې ریلیف کیږي. ولې یوه خبره باید ټول په یاد سره ولرو، دا معمولا د شاخه او د درندو کارونو نه پیدا کیږي. هغه شی په کلي کورونو او بانډو کې مستریان دي یا کروندې لري یا ګیلکاران دي خټګر دي، دوی کچیرې ډیر وزن په چټکۍ سره راپورته کوي د ځمکې نه، نو که احیانا په دغسې یو حالت کې د ملا له درد سره دوی مخ کیږي هرو مرو دې تقریر ساعتونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي. په شروع کې د شایټیکا درد ډېر زر کنټرول کیږي چې څومره ځنډې نه کیږي هغومره اکشن پوټنشیل په نامه یوه پراپرټي ده په داخل د عصبي رګونو کې، هغه کمزوري کیږي سلو آهسته کیږي او بالاخره دغه ناروغي د یو مزمن ناروغي یا د اوږدمهاله ناروغي حیثیت ځان ته غوره کوي. نو شایټیکا په مجموع کې د شاخه کارونو د درندو کارونو نه پیدا کیږي. د ملا په تیر کې د ملا له تیرې 15 رګونه درې دوه هر یو شر اوزي او د شایټیک قلب جوړي یا د شایټیک رګ جوړي دا کمپرس کیږي او بل اخره د فشار لاندې راځي او موږ یې په امتداد په اوږدو کې د درد احساس کوو. معمولا دا درد په جګېدو او په ټیټېدو کې احساسوو او په ملا کې د کوم خاص درد احساس نه کوو. فیزیوتراپي نن سبا او پین کیلرز په دې لپاره بیسټ آپشن دي که یا نن ډیسټابلایزیشن موجود وو نو دلته سرجیکل انټرونشن ته بیا ضرورت شته چې نیورو سرجن باید د دې سرجري
وکړي. ها ډاکټر صاحب، بیا هم رازو د معدې پر تیزاب باندې چې د دې عوامل څه دي، ولې دغه تیزاب زیاتیږي او څنګه څنګه مخنیوي کیږي چې دا را کم کو، په دې به خبرې کوو. یو لنډ شند ماخلو بیرته راځو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی دا @voadiva.
ډاکټر صاحب نوید خپلواک ته لموږ سره او موږ د میډیا کلمو پر ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، دا چې دومره زیاتې ستونزې را پیدا کیږي د میډیا تیزابونه، د میډیا تیزاب ولې خپل اندازې نه زیات جوړیږي، په کوم حالاتو کې عوامل یې څه سببونه یې څه؟
خا پختنه رازو د میده تیزاب ته ګوري په بدن کې ځینې مشخص سیمې موجود دي چې هلته تیزاب عمل تولیدیږي جوړیږي. یو پکې میده ده، یعنی په خپل په میده کې د تیزاب موجودیت کومه ستونزه نه ده، د تیزاب جوړېدل کومه ستونزه نه ده. ولې که تیزاب په میده کې جوړ شي پاتې شي او خپل وظیفه سره ونه رسي نو دا هغه تیزاب چې بیا په نورو سیمو کې به تخریش منسره ولي. په داخل میده کې د میده په داخلي دیوال کې په اپیتیلیم کې البته یو ډول حجرات یا سیلز موجود دي چې موږ ورته پیرایټل سیلز وایو. د دغه پیرایټل سیلز یا د پیرایټل حجراتو وظیفه د تیزاب جوړول دي، او دا تیزاب د هایدروجن او د کلورین نه جوړیږي. دا یو مغلقه پروسه ده چې د هغې په ترڅ کې به تیزاب په داخل د حجره کې جوړیږي او د داخل د حجرې نه راځي میده ته، او په میده کې د هضم پروسه یا د ډایجسټیو پراپرټی مخته کوي. رازو ولې زیاتیږي؟ ګوري موږ وویلې چې په پرایټل حجراتو کې جوړیږي مستقیمن ورزو د دې فابریکې ته چې پرایټل حجرې دي. که چیرې پرایټل حجرې د ډی این اے د کنټرول نه خارج شي په خپل سر طغیانی تکثر وکړي، یعنی د دوی ګروت زیات شي، نو طبیعي خبره ده ډېرې پرایټل حجرې به ډېر تیزاب جوړوي او ډېر تیزاب به په میله کې پراته وي. که چیرې په هغه خپل وخت کې خپله وظیفه سرته ونه رسوي نو پورته به راجیږي، مرۍ ته مرۍ سوځوي او لاندې په هاضمي سیستم کې کولی شي ستونزې موږ سره جوړې کله زیاتیږي. که چیرې د پرایټل حجراتو تعداد زیات شي، اوس راځو کله د پرایټل حجراتو تعداد زیاتېدلی شي په بدن کې. مګ خپل وجود کې بالخصوص په میده کې یو دقیق اماونت لرو د پرایټل حجراتو، تر هغه کې چې ډېر زیاتیږي نو مستقیم انویسټیګیشن بای د ټیومر او د نورو مالګنسیو یا کانسرونو په حق له وکړو. کانسر یا ټیومر د هغه کتله ده چې څو حجرات راخلي په خپل سر هغه ته وده ورکوي، په خپل سر دغه حجرې بیا نورې حجرې زیږي او بل اخر یو کتله جوړوي. که چیرې تیزاب په خپل سر زیاتیږي او د زیاتوالو مخه یې هم پی پی آی یا د اومیپرازول پانتاپرازول او د دې نورو دواګانو په واسطه مخه د دې تیزاب مخه ونشو نیولی، نو حتما په پیرایټل حجراتو کې کومه ستونزه موجوده ده، باید موږ ولاړ شو بایوپسي ټیسټ کړو. بایوپسي معنا ده د خولې د لارې د انډاسکوپ کته کوو میدې ته او د میدې له دیوال نه یو سمپل اخلو. دا سمپل لیګو د بټری ته ولته باید د هیستوپیتولوژیست یو بل ډاکټر وګوري چې آیا پیرایټل حجرې سالم دي جوړې دي که نه. که جوړې ولې که جوړې ولې نو هیڅ کومه ستونزه نشته. دا بیا یو څه انوایرمنټل ستونزې کېدلی شي د میډې د تیزاب د زیاتوالي یا د ډېروالي سبب وګرځي. ولې په ټوله کې که چیرې تیزاب په میده کې تولید شي او دا خپل وظیفه سرته ونه رسي، وظیفه یعنی حد د خوړو هضم ده، خواړه باید د خولې د لارې میدې ته راشي او هلته موجود تیزاب باید دا خواړه موږ ته هضم کړي. که چیرې خواړه په سمه توګه را ونه رسېدل یا په خپل وخت کې را ونه رسېدل او مریض ورسره د ګرد بل سمپټم درلود نو دا تیزاب پورته راجېږي، په مرۍ کې ستونزه جوړولی شي، لاندې په کولمو کې ممکن ستونزه جوړه کړي. ولې په ټوله کې میده د تیزاب په وړاندې مقاومه ده؟ خپله د میدې تیزاب میده کې کومه ستونزه نه شي جوړوي، ځکه میده جوړه د تیزاب لپاره ده او دغه تیزاب عملا په میده کې تولیدیږي. نو د پرایټل حجرات د میدې په داخل کې د تیزاب تولید وظیفه لري. کله چې زیاتیږي د دغه تیزابو کچه نو موږ کولی شو مستقیما د ځینو ټیوبرونو په هکله به انویسټیګیشن سټارټ کړو. هغه طریقه مو وویلې، یو نان مالیګنټ ټیومر هم کېدلی شي د تیزابو د زیاتوالي سبب وګرځي. یعنی ځینې داسې ستونزې موجودې دي چې هغه عملا کینسر نه دي، لکه ګسټینوما. ګسټینوما یو ټیومر ده، بینایټ ټیومر ده، په داخل د میده کې منځ راځي او د ګسټرین په نامه هارمون زموږ سره تولیدوي. دلته د تیزابو کچه یو څه زیاتیږي چې موږ کولی شو بیا د ګسټینوما په هکله خپل انویسټیګیشن وکړو، د هغې یو پراپر مینجمنټ ده، هغه باید سرته ورسو. ولې په ټوله کې د میدې تیزاب په داخل د میده کې کومه ستونزه نه جوړوي. که چیرې مرۍ ته راپورته شي نو هارټ بند او نور کیفیت پیتالوجی جوړول شي.
او ډاکټر مختم په خبرو کې اشاره ورته وسله تاسو په لګرنا واچولا ډی زیات خلک دی د مختاسو په سیمو کې چې اغوی د میډی لګیس نه ډی زیات شکایت کوي او سر ټکوي مختاسو په سیمو کې ډی زیات ستونزې امنیتی ستونزې همسته نور ستونزې همسته خلک ډی زیات فشارونه او تشویشونه او اندېښنې زیات لري دا د تیزاب او ترڅنګ نور کم عوامل دي د سټرس او د تیزابو ترڅنګ چې هغه د ګیډې د دغه ستونزې د ګیس او د باد سبب ګرځي
ډیر داسې عوامل انوایرمنټل محیطي عوامل موجود دي چې هغه د معدې او د کولمو د بادونو او د ګاز سبب ګرځي فرضا په کلیو کورونو کې یو مثال درکوم موږ معمولا د درد لپاره د بروفین یا د انسټ له دواګانو استفاده کوو یا ځینې داسې ناروغان موجود دي چې هغه د زنګنونو د درد لپاره د هډوکو د درد لپاره یا د میاشتنۍ ناروغۍ د دردونو لپاره د بروفین دواګانو استفاده کوي د انډومیټاسین نه استفاده کوي یا د نورو انرژیک نه چې هغه مستقیما د انسټ کورنۍ پورې ارتباط لري نان سټیرایډل انټي انفلمیټری ډرګز کچیر موږ د دغه دواګانو په دوامدار توګه استفاده وکړو یا ځینې ناروغان دي هغه د زړه ناروغي لري صحیح هغه اوک مهاله د اسپرین نه استفاده کوي دغه د وخت په تیریدو باندې ایروسیو ګسترایټس جوړولی شي ځکه دغه دواګانې بروفین یا د انسټ ټول دواګانې په داخل د میده کې د میدې دیوال یو څه زیانمنوي تخریش کوي نو سمدلته دا خبرې درو کشیرې د میدې داخلي دیوال زیانمن شو تخریش شو او موږ ورپسې ډوډۍ وخوړه نو دغه ډوډۍ به راځي داخل د میدې ته او میده به د هضم پروسه مخکې بیایي نورمال د هضم پروسه په یو نورمال میده کې ممکن ده کشیرې د میدې په دیوال کې سنځه موجوده او تخریش موجود نه ده خوړه نه هضمي که هضم نشو نو مستقیما بلاند کلمو ته کوزیږي یعنی دا خواړه لومړی باید په میده کې هضم شي شلاند کلمو کې جذب شي که چیرې په میده کې هضم نشو نو کلمو کې ممکنه نه ده چې دا خام خواړه دې هضم شي جذب شي وخی نو که چیرې په میده کې سوزه موجوده و خواړه راغله هضم نشو په ژوندۍ توګه بلاند ښکته کیږي کلمو ته او کلمو کې د کلمو یوازنی وظیفه جذب ده دا کوم خواړه چې دي دا باید ابزارب شي د انرژي د تولید لپاره دا الته نه جذبېږي نو په ژوندۍ توګه په داخل د کلمو کې پراته وي د درې نښې نښانې جوړوي په مریض کې لومړی بادونه ځکه خواړه په خامه توګه پراته دي هضم شوي نه دي د جذب لپاره آماده نه دي نو دا به باد کوي هلته به ورستېږي ګنده کېږي به او د هر وراسته یا د ګنده شوي توکي په ماهیت کې امونیا جوړیږي کاربن ډای اکسایډ جوړیږي او نور غازات جوړیږي دغه غازات دوه لارې لري بهرني محیط ته یا به د مقعد له لارې بهر ته وځي او یا به د خولې له لارې بهر ته وځي چې موږ یې په عام اصطلاح ارګمي یا ټیغونه بولو دغه ټیغونه معمولا بدبویه وي ځکه د هاضمې جهاز نه راپورته کیږي او هلته خواړه نه دي هضم شوي بلکې ګنده شوي دي ورسره دا کوم خواړه چې په معده کې هضم نشول لاندې کولمو ته لاړل جذب نشول هلته ګنده شول بادونه جوړ دوه نور حالتونه هم جوړي قبضیت ځکه خواړه هلته پراته دي کولمې په سمه توګه حرکات نه کوي نو دا مریض په سلیری ساعتونو حتی په هفتو کې هم باتروم ته نه ځي نو د قبضیت تر څنګ دریم کومه نښه چې جوړي هغه ډایریا یا اسهال صحیح یا لوز موشن نو دا خواړه هلته پراته دي جذب شوي نه دي هضم شوي نه دي بالاخره ټول په یو دم کې راووتل نو ډایریا جوړي اسهال یا لوز موشن او که همل تستک پاتې شول قبضیت جوړي په مجموع کې د میډې السر یا سټمک السر کېدلی شي باد قبضیت ډایریا دواړه جوړې کړي ولې کچیرې مریض د معدې ستونزه ونه لري کوم د ګسټراپتي یا د ګسټرایټس سمپټم ونه لري عین حالات یعنی د نس باد قبضیت او ډایریا د کولمو په پتالوژي د کولمو په ناروغۍ کې هم اثر لري یعنی مستقیما کولمې او معده دواړه د ګاز قبضیت او ډایریا سره نښتي دي
او د سب د معدې یو شمېر ناروغان تاسو خوري خبرو کول چې دوی زی درملتون ته او دوا اخلي د درد په نوډینه پوي چې دا سړ ډول دوا ده تاسو ته اشاره وکول د نایزټ د خاندان اډویل او د تنور او بل اخر بلور شو غوري به د میډي نور تکلیفونه حتی میډي سوريشتوي هم د موږ په ملګرو دوستانو کې داسې هم خلک هم مونږ لیدل دي یو شبل چې په کلو کورو کې ځین خلک د څه فکر کوي چې کله د میډه وسوځي د لمرید وسوځي د لنوي علوي شدي وسکه د شدو سکل ګټه رسي خو اوس دلته ځینې خلک لدی خبره سره موافق نه دي، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
رازو د میدی نه لاندې کوم ځای کې چې میده د کلمو سره نخلي د کوچنۍ کلمو سره، دلته یو جنکشن ده د پایلوریک جنکشن په نامه. د پایلوریک جنکشن نه لاندې د کلمو لومړۍ برخه د ډوډینیم ورته وایي. کچېری په ډوډینیم کې السر موجود وي او مریض شودې وسکي، نو دا مریض د یو څو شیبو دپاره آرامه کېږي. دغه هغه یو څه فولکلور زموږ په ټولنه او زموږ په کلیو کورونو کې موجود ده. پخوا سنتي طبابت یو څه دغه ساینټیفیک ټرمونه زموږ تر سیمو کورونو نه و را رسېدلي، د هلوپیتیک میډیسن نه مو کار اخیستی. شودې د ډوډینیل انسر دپاره یو څه ګټورې دي، ولې شل دقیقې یا په نهایت کې نیمه ګنټه کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، بالا نیمه ګنټې بیرته بیا ستونزې جوړېږي. ولې د دې تر څنګ باید یو بل ټکي ته اشاره هم وکړم، که چیرې د ډوډینیم تر څنګ په داخل د معده کې هم تخریش یا السر موجود او مریض شودې وخوړلې، نو الټیمیټلي د معدې د درد سبب ګرځي. خو ورسره د ډوډینیم دردونه یو څه راتسکینوي، نو دا هغه سلسله ده چې موږ د شودو استفاده کوو. ولې په ټوله کې دغه انټي اسید شربتونه چې بازارونو کې په درملتونونو کې موجود دي، دا کولی شي په دواړو کې هم د مکل سره د میری فال سره او د ډوډینیم فال سره چې دواړو ته موږ ټیټی فال سره وایو، په دوه کې یو څه پرسته موږ سره وکړي. شو دې تر یو حدا پورې د ډوډینیم انسر لپاره موسمره دي، دی یو لاس له شل د خو پورې د درس تسکیت دي.
او تاسو د قبضیت یادونه وکوله، یو شمیر خلک نور بیا سرته کوي چې د قبضیت سره دوی کله کله په ډکو میتیازو کې دوی وینه ویني یا وینه راځي، د دې د وینې راتګ دلایل په څه کې دي؟
رازو بلډ پر انام یا پر ډکو میتیازو کې د وینې بهیدل، ګوري وینه معمولا د زخم نه بهیږي، یو ځای باید ټپی شي، یو ځای باید زخمی شي، پر یو ځای کې باید السر منسر راشي چې وینه ترې وبهیږي. نو که څو په ډکو میتیازو کې وینه بهیږي یا په خپلو ډکو میتیازو کې وینه ولیدله، نو هرو مرو د زخم په حق فکر وکړي. دا زخم کېدلی شي کچېری وینه تازه و، فرش بلډ، تازه وینه راغله په ډکو میتیازو کې، نو زخم د مقعد شاوخوا ته پر ایکټم یا په انل کانال په دې ځایونو کې منسر راغلی. کچېری ډکی میتیاز په وینه ملوه، وینه په ډکو میتیازو کې موجوده و او ډکو میتیاز تور رنگ ځان ته غوره کړی و، نو دا زخم پر ایکټم یا په کولون کې نه ده موجود، بلکې دا په کوچنیو کلمو کې موجوده ده چې دا موږ معمولا ملنا وایو. ملنا یا د ډکو میتیاز تور رنگ. نو دلته ځینې پیتالوژي، ځینې ناروغي موجود دي چې موږ سره مستقیما کولای شي بلډ پرانام یا پروډکټ میتیازو کې د وینې د بهیدو سبب وګرځي. یو هیموراید ده، بواسیر. دغه بواسیر دوه درې درجې لري، په درې واړو کې، په درې واړو کې وینه بهیږي. ولې یو نه خیدا ده چې مریض قطن د درد احساس نه کوي، د مریض په ډکو میتیازو کې وینه بهیږي، تازه وینه بهیږي، او دا وینه معمولا د ډکو میتیازو د خلاصېدو نه وروسته، یعنی مریض لاړ باتروم ته ډکې میتیازې وکړې، خلاص شوې او لاغې وروسته کې وینه راغله، نه دا د هیمورایډ یا د بواسیر وینه ده. دویم پیتالوژي ته موږ انل فشر وایو. انل فشر د مقعد په شاوخوا کې د غنم یا د جوارو د دانې په تازه یو غوټه پیدا کیږي، او دا غوټه ډېره دردناکه ده. یو دانه پیدا کیږي، دا ډېر شدید درد ده. معمولا دا درد د ډیفیکیشن سره زیاتیږي، یعنی باتروم ته د تک د ډکو میتیازو سره دا درد زیاتیږي، او چې کله ډکې میتیاز خلاص شي نو دا درد کمیږي. ورسره که وینه موجوده وله، نو دا د انل فشر وینه ده. دوی کولی شي چې بیا د جنرل سرجن سره په دې هکله خبرې وکړي، او په دې هکله په بازار کې د گلیسرین د جی ٹی این په نامه کریمونه پیدا کیږي، جی ٹی این 0.2%. دا ډیر ښه نن سبا د انل فشر د کاره، د انل فشر د طالبوي د کاره ډیره خنه ته جواب کوي. دریم څه شي کېدلی شي په ډکو میتیازو کې د وینې سبب وګرځي، خو ورسره دردونه هم موجود دي. هغه کېدلی شي یوه فیستولا وي، د کولمو نه مستقیم یو ارتباط راځي مقعد ته، فیستولا یا فیستولایزیشن کېدلی شي د درد سبب وګرځي، د وینې سبب وګرځي. وخی ولې یوه ډیره مهمه اشاره باید وکړم، هغه په داخل د کولون، په داخل د مقعد یا ریکټم یا په سترو کولمو کې د کینسر او د پولیپ موجودیت، دا دواړه د وینې سبب ګرځي. نو کچېری ناروغ وزن لاس اور کړی وی پرته لدی چې کوم دلیل ولري وزن لاس اور کړی دی ورځ په جریان کې ستړی خسته کسل او بی حال وی د دې تر څنګ انورکسیا نروزا لري یعنی ډوډۍ اشتها یې له منځه تللې ده او ور سره په کور کې داسې یو هیستوري لري د دوه ورور پلار خور مور په کینسر باندې خو اخته وو کچیرې د دوی په ډکو میتیازو کې وینه ولیدل شوه وزن له لاسه ورکړی وو اشتها یې نه درلودله د وینې د کمبود سره مخ شوی و نو دوی باید مستقیمن ولاړ شي د کولونوسکوپۍ ټسټ وکړي یا د سیګمایډسکوپۍ د مقعد د لارې کامره باید داخل کړي یو کیمره داخل کړي کولمو ته او کولمې باید ډاکټر په خپلو سترګو په سکرین کې وګوري چې دلته کومه کتله موجوده ده کوم ټیومر موجود ده کنه کوم پولیپ موجود ده کنه یا ور سره کوم ځای کې ټپ موجود ده کنه ده د مالګنسي یا د کینسرونو چانس هم شته ده پکې ځکه اکثرا بلډ پرانام کېدل شي د ټیومر دی سرطان دی کینسر سبب نه خوي د دې تر څنګ دوه نور ناروغي شغه د بلډ پرانام سبب ګرځي او دوه د سترو کوچنی کولمو ناروغي دی السریټیو کولایټس او کرون ډیزیز دا دوړه د کولمو مزمن یا اوږد مهاله التهاب د اوږد مهاله انفیکشن د پدو کې د کولمو داخلي دیوال شړیږي او هغه ځکه چې یو سپورټیو انفیکشن سپورټیو انفلمیشن منځ راځي یعنی شړیږي او د ډکو میتیازو کې معمولا مریض وینه لري کچیری مریض ڈائریا لوز موشن درلود لوز موشن کی وی نظر لود او سرا د نس درد کو نو د السریټیو کولایټس ناروغي پات لري فکر وکي او ډاکټر سره مشوره وکي کچیری مریض لوز موشن درلود او ور سرا ابډومینل پین او وینه دواړه نو موجوده دی هغه د د کرون ناروغي پورې اوس مرتبطه موضوع ده ولې په ټوله کې بلډ پر انم یا وینه په ډک میچازو کې کېدل شي د انل فشار د بواسیر یا د هیمورایډ د فیستولا د مالګنسي او یا د کولمو د التهاب نه خو
ډیر مننه لوز موشم یعنی اسال کنه نس نس دی د فیسبوک پر پاڼه هم یو شمېر خلکو پښتنې کړې دي سلیم دولتزی صاحب له سلامونو وروسته لیکي چې په نهاره ګرځیدل ډیر وخت آیا معده خرابوي کنه ځینې وخت له سهار تر ماښام ګرځم او ډوډۍ ته مې اشتها نشي دوی ته سم مشوره لري
دقیقا میده جوړه د دې خاطر ده چې مشخص وختونو کې د هضم پروسه سرته ورسي لاندې بدن ته د جذب نه وروسته انرژي مساعده ده کدی چیرې ښاغلی دولت ځای د ورځې په جریان کې فزیکي فعالیت کوي او ډوډۍ نه خوري نو طبیعي خبره ده چې لومړی به دا د میډې د السر سره مخ کیږي د وختو په تیریدو یا د وختو وګړو ځکه هلته تیزاب تولید شل لکه مخکې مو خبرې پی وکړې د رایټل حجرې خپله وظیفه سرته ورسوله تیزاب یې تولید کړل تیزاب راغله میډې ته منتظر دی چې خواړه راشي او هضم کړي ولې دولت صاحب د ورځې په جریان کې ډوډۍ نه خوري خواړه نه خوري نو دا تیزاب هغه ځای کې پاتې کیږي او لا هم ورته ټینګیږي دا تیزاب ځکه سره رایټل حجرې به تیزاب تولیدوي او تولیدوي کچیرې دا تیزاب اکسیډنټلی پورته راځي چې مری ته نو د اسفیګایټس سبب ګرځي د مری د انتحاب سبب ګرځي کچیرې دا تیزاب په داخل د میده کې پاتې شي او په داخل د میده کې کوم تخریش له پخوا موجود وو کومه ګسترابیتي له پخوا نه موجوده ولا نو هغه یو څه اکساس اوربټ کوي په هغه ځای کې یو څه تغیرات من سره ولي البته منفي تغیرات کولای شي د ناروغي د تشدد سبب وګرځي ناروغي یو څه ورزیاته کی همدا رقم کچيري د پرایټل حجري تیزاب تولیدوي او تیزاب خپل وظیفه سره نه رسوي دلته د پرایټل حجرو د توغیاني حالت چانس ډیر موجود ده کیدل شي پرایټل حجري توغیاني شي سرکه شي خپل سر فعالیت کوي چې په ټوله کې بیا د اډینو کارسینوما یا د سټمک د کینسر چانس نه زیاتوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نوید خپلواک کور مو ودان یو سات په دې باندې وګه د لوخ د ډاډای مچتا دومره پراخه مساله ده چې د هر برخې رونی سن یو خبرونه تر جوړیږي نن په موږ وګه د لو بیا په تاسو کې له خیر سره خاص پیغږی کو یو نړۍ مننه کور دی ودان ترنو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وو د ډاکټر په خبرونه کې ډاکټر صاحب نوید خپلواک لمر سره ملګری وو او تاسو ته په هاضمي سم ناروغي باندې وګه د لو تر بل خبرونه پورې مو ز پالاس پارم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.